سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ مو د لوبو میدان ته هم بیایو، یعنی د لوبو له میدان خبرونه به واورئ. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د هیواد په شمال کې د سالنګ لوی لاره به له نن څخه تر نامعلومې نیټې پورې بنده وي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان یې اداره کوي، د دې کار علت د دې لویې لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی. د دې ادارې رئیس عبدالحلیم اغا پرون ازادي راډیو ته وویل، د سالنګ لوی لاره به د یکشنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. د سالنګونو د لویې لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي. له دې مخکې موټرو پر دې لویې لارې له دواړو خواوو څخه په نوبت سره تګ راتګ کاوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ډبلیو ایف پی چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده، پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کېدو سره د کار، روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو فرصتونه محدود شوی دی. ډبلیو ایف پی پر ایکس شبکې په یو مخکنی بیان کې یو میلیون افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی و. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر نجونو او ښځو د تعلیم، زده کړو او په دفترونو کې د کار په برخه کې محدودیتونه لګیدلي او همداراز ښځې له کوره د وتلو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت پوځي چارواکي وایي په بامیان ولایت کې د یو شمیر لرغونو او عتیق آثارو د نیولو خبر ورکوي. بختار دولتي آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا آثار په بامیان کې دیره د 209 قلي اردو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي. راپور زیاتوي چې په ضبط شویو آثارو کې دوه بوتان، دوه مومیایي جسدونه، یو د سرو زرو تاج، یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي شامل دي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو له منګولو د لرغونو آثارو د کشف او ضبط خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې دوی په خپله تیره واکمني کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې دورو ګڼ لرغوني آثار له منځه یوړل. ملګری ملتونه او ایران وایي د منځني ختیځ، افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او شګو د هغو طوفانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 15 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو، ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي. ښاغلي ګوترش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکارۍ پراخولو او د عملي اقداماتو په برخه کې ژمنتیا ته وهڅول. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د طوفانونو د مخنیوي د نړیوال کنفرانس د پرانیستو مراسمو ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزو د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جشل ډلې پرون افریقایي اتحادیه ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی، ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال په جشل ډله کې د افریقایي اتحادیې د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته پکار ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جیشل ډلې په پرونۍ غونډه کې چې هندي کوربه دی، د افریقایي اتحادیې رئیس علي عثماني ته غاړه ورکړه. وی ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ، د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه. ولایت پرانیستلو لپاره دواړه لوري یوې پرېکړې ته نه دي رسېدلي.
ټول تجارانو تاوان کړی دی. دا مټران چې دغه خلکو راوګرځوله، انګور هم ولاکه سالمه رسېدلي.
د ځینو خصوصي شرکتونو مسولان چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وو وایي د دوی د پروژو پیسې لا نه دي ورکړل شوي. په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی. همدا ډول د نورو راپورونو تر څنګ په روان یوه ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم راسره اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه. دا دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني پولیساتو ترمنځ لنډختې وروسته وتړل شوه. که څه هم د دې مهمې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصېدو نښې نښانې نه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا د افغانستان د یو مهم صادراتي قلم یعنی میوه د حاصل موسم دی او بیا د دې صادراتو یو مهم لاره بند شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د تورخم په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر له ناندریو وروسته وسلواله نښته وشوه چې د تلفاتو په اړه یې د دروازې دواړو غاړو ته بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسارۍ ویل دي چې په دې نښته کې یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شوی. خو سیمه ایزو سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په سیمه کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، بېګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې لانجمنې پوستې د جوړولو کار پرته له دې چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي بیا پیل کړی دی او تر اوسه د سرچینې په وینا کومه ستونزه نشته. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د تورخم دواړو خواو ته په تازه میوو او ترکاریو بار لسګونه ټرکونه ولاړ دي چې ځینو خپل مالونه تر نیمې په لږه بیه پلورلې دي. په ځینو پیغامونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسېدلي، ځینې ډرایوران وایي د تورخم له بندېدو وروسته دوی خپل بارونه د خوست د غلام خان بندر خواته یوړل، خو د دوی په وینا پاکستاني چارواکو هغه لاره هم بنده کړې ده.
ټول تجارم تاوان کړی دی، دا مټران چې د دغه سره خلکو راو ګرځوله، همګورم ولا که سالم رسیدلی، تر اوسه ولاړ دي. په دغه کې غلام خان کې ولاړ دي، اوس یې هغه د وای د غلام خان لارم اوس یې وای ګیټ وتړی چې بیا څه مشکل لري. هغه ګیټ یې وتړی، مټران پر دا غاړه پاتې درې ورځې دلته ودرې، پر هغه غاړه اوس هم نه جاوس کې ولاړ. موږ هر وخت په سیزن کې هم دسې توانونه وینو، یو پله دوی لاره باندې بستکې بیا جنګ کوي.
خود تازه میوه د مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د غلام خان بندر لاره بند نه ده، مګر د غنی غونی لکبله د ټرکونو خوځښت پکې لستونزو سره مخامخ کیږي. تم درز ویل کیږي چې د تورخم دوړو خواو ته زرګونه کسان چې پر دې لاره تل تګ را تک کو بند پاتې دي. په دې مسافرو کې خځې او ماشومان او هغه ناروغان هم شامل دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللی وو. پرون په تورخم کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې ستونزې په اړه د خبرو لپاره له پلازمینې کابل څخه د طالبانو یو پلاوی تورخم ته ځي، خو همدې سرچینې بیگانه وخت وویل چې د دې پلاوی سفر هم په نامعلومو دلایلو ځنډیدلی دی.
و هم اوریدل چې د تورخم دروازه پرون د څلورمې ورځې لپاره بند وه او تر اوسه د لارې د خلاصېدو څه نښې نښانې نه ښکاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ځینو خصوصي شرکتونو مسولان چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره تړونونه کړي وو وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا نه دي ورکول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل لسګونه میلیارد افغانۍ چې په مخکیني حکومت پاتې دي د طالبانو له لورې نه دي ورکول شوي، او په هغو سیمو کې چې دوی پروژې تطبیق کړي وسایط هم ویجاړ شوي. خو د طالبانو حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د رنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څه باندې 6 میلیارد افغانۍ وروړی دی. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر یاز الله ازادي رادیو ته ویل د دغو شرکتونو ډیری د ړنګشوي جمهوریت نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل. د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ما شخصا د فواید عامل وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 لک کاري بشپړ شوی دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 80 میلیون افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوي دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له 2 کلونو راهیسې هریزي کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
عطا محمد چې د میویل سوداګرو څخه دی وای د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیون افغانۍ پوره وړې ده. نو موړې وای یات شرکت هم له دفاع وزارت څخه د خپل پیسو د نتر لاسه کولو له عمله د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمو د پیسو 8 میلیون افغانۍ له شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي وجود وکونو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور مانی او خټکی ورکول. کله چې موږ د خپل پیسو وختنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو پړ از موږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاشت کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دیجمنې له 1 کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شوی خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي غزنی د غزنی مرکز ته د دې ولسوالۍ غزیدلې لارې د خرابوالي لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرباغ ولسوالۍ له مرکز بیا د جاغوري ولسوالۍ تر مرکز سنگ ماشه پورې شاوخوا 100 کیلومتره واټن دی. خو د لارې د خرابوالي لامل موټرونه د 100 کیلومتره لار په شپږو یا 7 ساعتونو کې لنډوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ یالوند زردالو بازار څخه پورته د زردالو کوتل په دریمه چړای کې دلته د سړک په څنډه زیړ رنګ سره چډول موټر ولاړ او خراب دی. د موټر په جنگله کې درې څلور دانې غوټي تړلې دي. خو دلته تقریبا یو شپېته کلن سړی چې په دوړو او خاورو سپیره مېره دی د غره ډبرې ته ډډه وهلې ده. دای دغه موټر سواری دی او خپل ځان علي حسین را پیژني. علی حسین د حکومتونو او نظامونو لکړنو څخه ناخوش او زیات مایوس دی.
آزاد ازیت خوځا پسې غمی جان خود میخره د قسم ملت ولاګه باشه.
علی حسین وای د غزنی مرکز ته د دی ولسوالۍ غزیدلې لار ډیره خراب ده چې خلګي لډی رستونزو سره مخ کړي دي. د زیاتوی دا سړک خامد او د غرونو په منځ کې تیر سوی بیخي خراب دی. کله چې خلک شارت خپل نه روغان بیا یې نو ان ځینی وخت پر لار ساور کوي.
دا د جاغوري لاره وګوري، دا خرابه لاره وګوري، ټوله لاره تیکه تیکه پرچه پرچه ده، ټول خاورې د موټر منځ ته راځي. چې غزنی ته رسیږو فکر کیږي چې خلک د خاور په منځ کې ناست دي. لږ خو دې خپل سر ګریوان ته ټیټ کړي، د دې ملت په بیچاره خلکو خو دې زړه وسوځوي.
یا یا کم سر خود د ګریبان خود کنه د ملت بیچاره مظلوم خو یک ذره دل بسوزنه.
دا قرباغ ولسوالۍ له مرکز غزیدلې دا لار پورته د غرونو پر لور له ګاومېشک، زردالو، زیارت، زنګو غره، نایکلا، نوابات او تمکې سیمو څخه تیریږي او سنگ ماشې ته ځي. سنگ ماشا د جاغورو ولسوالۍ مرکز دی. دلته نور موټران هم تیریږي، خاورې دوړې بادوي ځکه چې لاره خامه ده. عباس علي بیا د دغه لارې یو موټر چلوونکی دی. د د موټر تر شیشې سر را ایستلی او له دغه لارې څخه شکایت کوي.
که خیخی خلاصی کلو د خارو لاس موسا نخیجی، که خیخی بندی کلو د گرمی لاس موسا بندیگی. تاسو پخپل قضاوت وکړی دا اوس څه وضعیت دی؟
عباس علي وایي دا وخت خاورو او دوړو له امله تګ راتګ ډیر سخت سوی. د واورو سیلاونو راوتلو پر مهال خو بیخي په شپو ورځو لار بندوي، نو ځکه خلک په اسانۍ سره خپل منزل ته نسی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د غزنی مرکز ته د دې ولسوالۍ غځېدلې لارې د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرباغ ولسوالۍ له مرکز بیا د جاغورو ولسوالۍ تر مرکز سنگ ماشې پورې شاوخوا 100 کیلومتره واټن دی، خو د لارې د خرابوالي له امله موټران دغه 100 کیلومتره لاره په شپږ یا اووه ساعته کې لنډوي. د دغه غرنۍ لارې په ځینو برخو کې موټران په خوړو او جلګو کې سفر کوي او ځینې وخت د لارې په څو برخو سیلابي اوبه راځي، سړکونه وړي او بیا لاره د ساعتونو ساعتونو په مخه بندیږي. د دغه کنډ کپر او غرنۍ سړک کارنه په 1990 کال د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل سوي او د جاغورو ولسوالۍ په اړوندو کې څه ناڅه مخته تللي وو، خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې او د جوړولو ځینې مواد لکه سلګونه بیره لقیر، سیمټي تختې، ګول سیخان او زرګونه موټره ډبرې په جاغورو ولسوالۍ کې پاته دي. و مو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت د ټول ګټو چارو ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځواب و نه وایو.
په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی. همدارس ویل کېږي چې د 1200 تنو زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په مراکش کې د جمعې ورځ په ماښام د شوي زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.8 درجې وو. په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات روان دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو ویلي چې د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د ژوندیو کسانو د رایستلو لپاره راتلونکي 2-3 ورځې خورا مهمې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جمعې په ورځ د اګست په 8 ماښام مهال د مراکش په نوم د مراکش هیواد تاریخي ښار سخت زلزلې ولړزاوه چې له زرو زیات کسان یې ووژل. د دې زلزلې له کبله په اطلس غرونو کې د پرتو کلیو له کورونو نیولې د مراکش تر تاریخي ودانیو پورې زیانمنې شوې. د زلزلې عیني شاهد د الکترونیکی چارو کارګر حسن بونا اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په لومړي سر کې د تالندې په څیر غږ واورید او ورپسې کور پریښود او سړک ته راووت.
د تالندې په شان غږ مې واورید چې د کور سخت ټکانونه ورسره وو، خو له 15 ثانیو زیات وخت یې ونه نیوه. د مراکش په سلطنت کې به ښایي یوه سیمه له بلې سیمې سره توپیر لري.
د حسن بونا په وینا د سیمې خلکو ټوله شپه له کوره بهر په ویره کې تیره کړه. د زلزلې وروسته نور ټکانونه هم درلودل چې تر لومړۍ هغې کمزوري وو، خو ځینې هغه ودانۍ ونړولې چې په لومړۍ زلزله کې زیانمنې شوې وې. د مراکش د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د زلزلې په نږدې ولایتونو کې لږ تر لږه 800 کسان وژلي دي. همداراز سلګونه کسان چې په زلزله کې ټپیان شوي وو د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي، خو چارواکي وایي د پیښې د قربانیانو شمیر خورا زیات دی. دوی اټکل کوي چې ښایي په دې شمیرو کې بدلون راشي. د مراکش ټلویزیون پرون د زلزلې ځینې صحنې خبرې کړې چې خلک په ورخته حالت کې خي په دې تصویرونو کې هغه خلک هم ښکارېدل چې خپل کورونه یې پریښي دي او پر واټونو او سړکونو ژوند کوي. د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال فدراسیون د نړیوالې بسپنې د څانګې مشرې کارولین هولت ویلې دي چې له دې زلزلې د پاتې ژوندیو کسانو او د مړیو د موندلو لپاره ډیرو پیچلو او پراخو عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. میرمن هولت د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د مړیو او ټپي کسانو د رایستلو د عملیاتو لپاره را روان له 8:30 څخه تر 2:00 پورې ساعتونه خورا مهم او ټاکونکي وبلل. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې د زلزله په سیمایز وخت د شپې په 11 باندې 11 بجو وشوه او قدرت د ریختر په مقیاس 6.8 درجه و. ټکانونو یې څو ثانیې دوام وکړ او 19 دقیقې وروسته دوهمه تعقیبي زلزله هم ورپسې و چې قدرت یې د ریختر 4.9 درجه و. د زلزله په تیرو 160 کلونو کې په مراکش کې تر ټولو زوروره زلزله و.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا پروژه چې ویل کېږي د چین د یو سړک او یوې لارې په مقابل کې د هند له منځني ختیځ او اروپا سره وصلوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جی شل د نورو غړیو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یو لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژي او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې سږکال د شاتو تولیدات ښه دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر نظام پر مهال د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و نو له امله یې د شاتو کورنۍ بازار هم ښه تود و، خو د نظام له بدلون سره په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمنه پراخه شوې او له امله یې د شاتو کورنۍ بازار هم خورا پیکاو سوړ شوی. جزئیات یې په دې راپور کې.
بدخشان کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده. په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو توجه زیاته شوې ده خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د نوموړي ولایت یو وسیدونکی عبدالظاهر مفکر چې له 10 کالو راهیسې د شاتو مچیو په روزنې او پالنې بوخت دی، هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
محصولات مو په فروش د تاور هم ده، مارکیټ نه لرم.
هر کال موږ ډیر ښه باکیفیته شات تولیدو خو د بازار نشټوالي لامل زموږ تولیدات په میاشتو په کور کې پاتې کیږي. حکومت باید د شاتو صادراتو لپاره خارجي بازار پیدا کړي ترڅو د شاتو مچیو لرونکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د شاتو مچیو بل روزونکو 15 کلن قدرت لاوي د 13 کلونو په پرتله 6 کال د شاتو کورنۍ بازار خورا پیکا دی او د پیرودونکو شمیر کم شوی دی.
وخت میشو 50 سره
دا سالو تولیدات هر کال فرق کوي. کوم کال چې آب و هوا خراب وي لږ شات ترلاسه کوو او بیا د آب و هوا خوالی په صورت کې موږ ښه پریمانه اصل راټولوو. دا سالو تولید د مچیو نسل پورې هم تړاو لري.
څلوېښت کلن محمد رحیم چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، دی وایي له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د بې کیفیته شاتو واردولو هم د وطني شاتو بازار خراب کړی دی.
تیر کال د ژمي په موسم کې د مچیو تلفات زیات و، خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست لخوا له موږ سره کومه مرسته نه ده شوې. د اصلو کورنۍ بازار خورا پیکه دی، حکومت باید د بازار موندنې په برخه کی لموک سره مرسته و.
د بدخشان د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې 15 کاله مخکې په یاد ولایت کې د شاتو مچیو 3000 صندوقونه موجود و، خو اوس دغه شمیر 2000 صندوقونو ته رسیدلی دی. د دغې ادارې د شاتو مچیو د روزنې مدیر ګلداد ایوبی آزادۍ راډیو ته وویل:
ولی کوشش کردیم ما چندین بار
د شاتو د بازار د نشټوالي ستونزه موږ په وار وار د کرنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. تمه لرو چې د شاتو صادرات لپاره لارې چارې ولټول شي تر څو د مچیو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو غرنی ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي په کرنه، بڼوالۍ او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو د ژوند اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.
د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د اسلام له منلو وړاندې به تر کڼانو د لرګینو دروازو او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د نجونو، قومي مشرانو، ځناورو او د نورو شیانو شکلونه جوړول. خو دوی وایي په افغانستان کې د پیل شوو جنګونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنې او دروازې او نور انځور لرونکي لرګین شیان ویستلي او زیاتې پاکستان ته انتقال شول، چې اوس دغه د کندنکارۍ هنر هم د ورکېدو په حال کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې هسک غرونه یې د نختارو، جنغوزیو او پر نورو شنو ونو پوښل شوي دي. د نختارو، جنغوزیو او غوزانو له لرګیو په یاد ولایت کې د آبادۍ او زینتي شیانو په جوړولو کې له سلګونو کالو راپدې خوا کار اخیستل کیږي. د اوسنیو نورستانیانو په خبره چې پخوا به د کورونو، ستنو، دروازو، چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو، سړیو، زناورو، مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کېدل، خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو له اوږدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ، نو د ولایت نوم یې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو، سړیو او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخواني خویونه او دودونه پرېښودل او له هغه وروسته یې په لرګیو کې د ګلانو، ښکلو نقشونو، د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړیزو لسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه یې سپړل شوي، دروازې، ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا پړډی ارزانه بیا پلورل شوی دی.
هر کور چې پوخا جوړول واور ډیر وری دی، هغه کې څلور ستنه په یو تاکي لگاول، نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه د سی اور رقم ته بوتان هم جوړول، هم چې نن د برانډې شاو خاط ټول ستنونه د کندان کاری په حساب جوړ شوی. اکثر کورونه چې پوخا زمانه نه د کفر د زمانه نه چې را پاتې وو، هغه یو تعداد کاچوګران لخوا خصوصا مون گاونډي هیوادونو ته انتقال شو او هغه ځینې بیا خارج ته ځي.
د غلام الله خان په خبره چې اوسې په ولایت کې په لرګیو کې د کندنکاری کارونه دوام لري، خو پخوانی مزه یې نشته.
د کوفر د زمانې نه یو تعداد خلک کسبه کاران دي، دوی نو په نورستان کې خپل زرین لاسونو سره کار کوي، کندنکاری مختلف ګلونه چې په نورستان کې رواج دی، نور ځایونو کې هغه ګلونه په کندنکاری کوي او دغه کندنکاری اوس ورځ ورځ په ورځ زموږ په دغه کې ضعیف شوی دی، پخوا چې و هماغسې نشته.
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکارۍ کار له نیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي. وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی، دا زمونږ د پخوانه، دا زمونږ د میراث ونې، دا پاتې شوی دی، دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دغه کار به مخته یوسم.
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دې د کار زمينه برابر کړي، څو د کندنکارۍ لرغونې او ښکلې کسب د ورکېدو ګواخ سره مخ نشي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنیو چارواکو سره شریکې کړو او ځواب ترې ترلاسه کړو، خو زمونږ اړیکو ته یې ځواب ورنه کړ. په نورستان کې لسلګونو کالو را په دې خوا ترکانان د خپلو لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاری کوي او په کې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي. نورستانی لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخی نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې لنهمې هجری پیړۍ وړاندې هم د کندنکاری کسب رواج درلود.
مرن اوریدونکو، شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدان نه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هیواد په شمال کې د سالنګ لوی لاره به لنن څخه تر نامعلومې نیټې پورې بند وي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان اداره کوي د دې کار علت د دې لوی لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی. د دې ادارې رئیس عبدالحلیم هغه پرونه ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لوی لاره به د یکشنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بند وي. د سالنګونو د لوی لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وي، خو د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي. د طالبانو حکومت پوځي چارواکي په بامیان ولایت کې د یو شمېر لرغونو او عتیقه سرو د نیولو خبر ورکوي. باختر دولتي خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د اثر په بامیان کې 13209 قلي وردو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي. راپور زیاتوي چې په ضبط شویو اثارو کې دوه بوتان، دوه مومیایي جسدونه، یو د سرو زرو تاج، یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله لومړۍ واکمني کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې دورو ګڼ لرغوني اثار له منځه وړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې لار ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. WFP چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کېدو سره د کار روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو لپاره فرصتونه محدود شوي دي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا شل ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی وایي. دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی، ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. د غراس په خبرونه کې به دا هم ووري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبي پورستیو شیبو کې د سوپر فور برخلې ته د لارموندنې له وصولو نو خبر. د خبرونې په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پیل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپی پړاو کې خپلې دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا سلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د سلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په 16 نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغه چې افغانستان خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته د نه هټه منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسیدو لپاره په کار دا و چې افغانستان د سریلانکا لوري هر ډول ټاکل شوی هدف په 2.1 اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه په لاهور په قذافی لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنه پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپوهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر 300 منډو زیات وي، او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ هیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ را نوړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچونې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د 202 نوي منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په 1.1 اوور کې پوره کړي، نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل، ټولو توپوهونکو یې جارحانه توپوهنه وکړه، او په 14 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 209 منډې وکړې. مجیب رحمان توپوهنې ته ولاړ و، دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د 13 اور په 4 توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دی پوي، او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکو ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د 13 اور په اول توپ وسوځېد، بیا فضل حق فاروقي راغی، هغه دوه توپونه مس کړل، او په بل توپ لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو، او اوس به راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالۍ وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې له دې کیسې نو خبر چې افغانستان د 13 اور تر 4 توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د 13 اور په اول توپه د سیالۍ ګټي. د غراز د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، یا د موضوع د رسمي بریښنالیک لاره د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلی او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکو د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولی چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغړې لامل افغانستان له داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. اوس راځو په همدې تړاو درته له خپلو میلمنو سره ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د نن ورځې د خپرونې میلمانه ورزشي خبریال ابراهیم مومن او د کرکټ لوبې شننکی واصل ساپای دی. نور په مرکه کې واوري.
مومن صاحب، تر ته ووایه کومه شیبه کې دی وانګیرله چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کوي، او په ودر شورونو کې به افغانستان 202 منډې پوره کوي؟
ساحل صاحب، په ټوله کې وګورو ښه لوبه وه، بدبخته مونږ وبلله. هر یو لوبډله او هر یو هېواد د دې لپاره لوبېږي چې بریا ترلاسه کړي، د دې لپاره نه لوبېږي چې زړونه وګټي یا ښه لوبه وکړي. زما پدمنې د نبی چې کوم اننګز وو هغه استثنایي اننګز وو. هماغه اننګز لوبډلې ته یو مورال ورکړ چې دوی کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي، ځکه که مونږ د افغانستان چیزینګ ته په تاریخ کې وګورو، بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دندې ور شوی چې مونږ ته میچ فینش کړي یا مونږ ته میچ برابر کړي. نبی یو مشکل لري، نبی میچ برابرۍ خو ختمې نه، لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمې نه، رحمت شاه میچ برابرۍ ختمې نه. دغه یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی. هغه چې کوم اننګز وو ما پند باندې په ډېر اسانۍ باندې افغانستان کولی شو دغه هدف چیز کی، خو لوبه تر وروستي بالا پور لاړه. وروستي کې زما پند باندې زمونږ د منیجر بې پامي وه، یا ناپوهي وه، یا بې سوادي وه، یا هغه فعالیت نه خودل وو چې مونږ بدبخت را لوبه وبله. هلته یو شاټ لګېدلې وې کېدې چې مونږ
دغه موضوع ته اشاره کوو. مومن صاحب، کله چې د 13 اور اول بالو شو، د لوبي مبصرینو ویلې چې افغانستان په د 13 اور په 4 یا 3 یا 2 یا 4 بالا پورې فکر کوم دوی ویلې چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه ووهي، بیا هم دوی کوالیفای وکړي. دغه شیبه کې فضل فاروقي ټول بالونه ودرول چې د دې بچو هدف دوی به نه پوهېدل په دې باندې چې موږ وسم چانس لرو که څنګه.
په هیڅ صورت دوی ته معلومات نه، ځکه دوی په میدان کې وو او کلکولیشن چې کېده هغه بهر شو. زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي، خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه چې خپل کوچ ته پیغام ورکړي، د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب یا هم فضل حق پور راورسي. نو زما پاند باندې دغل تاخیر کې مونږ د دې وجنه دغه لوبه وبدل چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستیو شیبو کې په دوامدار توګه لمیچ ریفری سره تګ را تګ وي، د میچ ریفری نه په شیبه په شیبه باندې حواله کیسته چې څه کول پکار دي او هغه پیغام خپل کورس سره رسولې ځکه کوچینګ یوازې کوچس چې کوپ دی هغه یوازې په پلانینګ باندې لګي هغه د کلکولیشن په حساب کې ډیر نه یو نه پوهیږي ځکه دا وړاندې نه اوس کلکولیشن شی او چې په ودې ششار یو ورکه پوره کوي چې روسته په شپه کې ځواني کوله چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کی هغه ورته چې ورته نه ول شي نو دا باید د منیجر کار وو چې کومنټیټران خبرېږي کومنټیټران په روسته ورکه مسلسل د خبره تکراري خو بدبختانه دغه میسج زمونږ منیجر سره نه رسیدل
مسافر صاحب تاسو تر ډیره پورې په کورنی کرکټ کې له لوبډلو سره له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوی په دغه شیبه کې چې کله یو لوبډله چانس لري چې کوالیفای وکړي تر ډیره پورې میچ ریفری خپل راځي هغه د لوبډلې منیجمنت سټاف ته وایي چې ته وسم چانس لري یو منظم پاڼه ورته راوړي چې پغې کې هغه کلکولیشن شوی وي فکر کوي چې منیجمنت سټاف په د افغانستان د منیجمنت سټاف په لدی حالت نو خبر پدې لوبه کې
لري بالکل دا مومن صاحب مخ کې یادوري وکړه د دې مسولیت د لوبډلې منیجر سره د لوبډلې مدیر په غاړه دی باید پښتنه وکړي دقیقه په دقیقه باید احوال والی دا باید پښتنه د منیجر مسولیت چې د پښتنه کړه وي کچیر ته مونږ په دغه اته دشتم اور په اول با لوبه و نه غټو یا دغه سنگونو کو روس ته مونږ ته کم یو بل اپشن شته ک نشته دی یو بل اپشن د دویم اپشن پښتنه کول لازمی او ضروری دا نه د دین خو تقریبا موګا او تاسو ټول مخکي خبرو ان تر پرونه پوری خبرو وړم ورس خبرو چې کچیر ته افغانستان ته ټارګټ ورکړی شي او په ودیشتم اور یا پاتې دیشتم اور اول بال سره دغه چي سنگوشي نو افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي دین خو مونږ او تاسو مخکي خبرو منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کم چې مخکي مومن صاحب یادوري وکړه کلکولیشن کیږي هغه سره باید دقیقه په دقیقه کینی دغه احوال والی کومګ دغه ځکه لوبه وبلو من دغه ته پاتې کیږي مثال خبره دغه پوره کوو دین وروسته مونږ ته کوم چانس په لاس راځي نه راځي مونږ تیز لوبه وکړو دغه وروسته سلوري زرا شي شپږی زرا شي دغه کوم یو کریډیټ مونږ ته شته کني شته نو دا یو خیر منیجر د پاره دا او هغه منیجر چې هغه ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت تیر کړی وي ایکسپیرینس وي نو دا غسه خلکو دی صلاحیت پورې اړه لري نو فکر نو کوم کو مونږ منیجر دومره دغه وخت کې دی مغز دومره کار کړی وی چې لدی مونږ روسته کوم چانس لرو کنه لرو مسولیت دا غو او باید هغه ام دغه ریپورت راخسته وي کوم چانس لرلې کوشته ور کړی وی او کوچ یو لوبغاړي د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړ لوبغاړو تر سوال وي تر سو چانس وو دا هم نام د سینه د چوس مثال فاروقیش پګیز نشواله که په یو بال باندې سنگل راغله او شاشت تل ډیر امکان و چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپګیز راغله وي دا به یو بیل نمونه میچ وي او ډیر خوندور لوبه به وي خو موږ زیاتره وخت مو کرکټ ما ابل ورځ ملګرو سره دا بحث کوو چې زمو کرکټ توکلی روان دي نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو که چیرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغه سی او پیفر مونږ مخته پروتي کوم چیرته په اته دشتم اور پاول بال باندې کوالیفای ونکو روسته کو درې بالونه مله مونږ شپږی زو دا باید مخکې زمونږ ټولو لوبغاړو ته ټولو کوچ استاپ ته باید بیان شوه ویل شوه مخکې نه ویل شوه مخکې نه ویل شوه باید په دغه وخت ویل شوه
استن تر ډیره پورې اټکل پرون رئیس چې کله دغه د افغانستان لوبه په بل ورځ نشي د افغانستان لوبه د بنگلاديش سره پای ته ورسید او اگر ان ریټ چې معلوم شو نو یوازې دغه خبره ریکارډ شو هغه د کرکټ آسیایي شورا په پاڼه کې ماوندلې ده د کرکټ فو په یو ریپورت کې ویل شوی و بیا ورسته نن د کرکټ آسیایي شورا لوري اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وی په ودر ششاری یو ورکی پوره کی تر ډیره پوره خای منیجمنت سټاف ته نور ائیډیا نه و خو
ټیکنیکل خلک یو څه زف کوم دا رانډیټ دا شیبه شیبه تغییر پیدا کوي چې کدری سو پوری سریلانکا منډه کړه وی موږ ته په شپږ د شهرونو کې دا هدف پکارو دا چې موږ هغه تر 202 منډه پوری سار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکړل شو چې موږ و بال نورم لرو و بال نورو ستبه موږ که شپږیزه په کوم بال باندې والو بیا موږ په درې څلورم تر څلورم بال پورې موږ چانس لرو خو دا هغه څو باندې کرکټ بورډ او منیجر روانو چې څه په ستورنیزو رسنیو کې خبره شوي وو او څه کرکټ انفو خبره کړې وو نوی اپډیټ نوی څه د کرکټ نړیوال شورا او باقي د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفری لخوا بدبخته نظم پد باندې دنو ترلاسه کړي
همدغسې او بله خبره دا ده چې کله لوبوي پار په ویلین کې تر ډیره پورې تلویزیونونه لګیدلی وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوه تلویزیونونو دغه سی وی چې دغه ساوند یا غږ هم آن وی تر ډیره پورې هغه لیدل کیږي کنو هیڅوک هم نوی حرکت شي دغه کوي د ویډیو انالیست وی هغه تر ډیره کنیکشن ور سره لري خو نن لیدل کیده بیا هم فکر کیږي خای منیجمنت سټاف به خبري خو د فضل حق فاروقی له باډي لانګویج او له لوبو دا سیخکاره شو چې دوی وړاندې لوبي نه دی خبر صافی صاحب بل یو بل نقطه کوم شی به کې د فکر وکړي چې افغانستان نور په دې لوبه کې نشته دغه لوبه او بلل
خیال صاحب کله چې راشد ولاړو 15 رنزونه پاتې او سپینر بالر راغی نو ما دلته ناستو ملګرو ته ویل شي زموږ چانس کم شو ځکه راشد د سپین یا سلو بال وروتو په 54 کې سره ستون زلري نشي کولای او کوچرته پس بالر 150 بال مرته وکي نو دا امکان شته چې هغه موږ لوبه وګټو نو دا غلطه بیا زلګ نه هله شلو ماول خدای دې وکړي چې وې غټو خو ناممکن ده ځکه چې وروته پچون کې سره راشد مشکل لري او نشي کولای چې هغه دغه کې نه په دغه هغه خيري ورکه زلګ نه هله شلو نو نو ډېر خلو به شوله خو اکثرا ما زوایم چې زمونږ لوبدل چې دا ل کمپلین لمخې لوب نه کوي دوی نېچرل یا قدرتي استعداد دی ټیلنټ دی کو بالر دغه خپل بالینګ کوي کو بیټسمن دغه خپل بیټینګ کوي او کو الونډر دی هغه خپل بالینګ او بیټینګ کوي خو دوی زمونږ د لوبغاړو سره چیرته د دغه ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبو کې نو ډیر غټ لوبدل به ماتي کی یوازې په دې نه کیږي چې زه بالر یم لکه فضل حق کچیرته گرین وکټ وی او دوا پاس او دوا په پیل اورونه خو کی نو په دې خو کرکټ نه دی کرکټ خو بالینګ دی فیلډینګ دی بیټینګ دی کرکټ کو ډیر شان لري دی لوبغاړي لوبدل ته راتګ د سلیکشن اته برخې دی چې هغه ته وړ برخې بجې پاس کی هغه لوبدل ته راشي موږ دلته فقط یو برخه په نظر کې نیولې ک بالری بس د بالینګ په وجه باندې راځي او ک بیټسمن د بیټینګ په وجه راځي نور نه فیلډینګز دی نه پټ نشته دی نه ډیسپلین شته دی نه ټاکټیک شته دی نه ټیکنیک شته دی په یو لحاظ باندې کدا وګوري نه پرشر هندل کول شي دا ډیر مسایل دی چې لوبغاړي ټیم ته راشي موږ چې دغه شان لاند لیول نه جوړ نکو او بره راځو نه بره مونږه خام دغه سي زیاتره وخت به مونږه خراب لوبې کو او کله ناکله به ډیره خلوب کو کله ناکله خو ډیر وخت به خراب لوبې کو وجه به دای چې مونږ سره به پلانینګ نه کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او دغه ټیلنټ په وجه باندې دا ټیلنټ جمع پلس پلان نو مونږ ډیر غټي لوبې کولای ماتې کو اس کله به سینه نه هلي کیږي نه به خپه کیږي
مومن صاحب یو هغه څه چې ستالان د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونو په دې آسیا جام کې په ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ راپیل کوچی ورسته درې لوبي یوازې یو لوبه داسې وبلل شو چې اټکل کې د افغانستان غټي خو دوه نور لوبي ډېر یو طرفه لوبي وي یو ورخیزي لوبي وي د غراس پاسیا جام کې هم د بنگلاديش لوبه یو ورخیزه لوبه و چې بنگلاديش ولې په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډل له کلونو راهیسې په دومره سټراګل کې ده او پاسیا جام کې ستالاند د ماتې اصلي لاملونه څو
سړي صاحب زه خو همیش د خبر کوم زمونږ لوبډل ونډه کرکټ ته او د ایشیا کپ ته په هیڅ معنی تیار نه وځه که مونږ تر ایشیا کپ لو پورې مونږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول یعنی مونږ ایکسپریمنټس کول تجربه کول یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لري یو فائنل یو لس لوبغاړي ونه لري تیس رن شي کول چې یو میچ وګټي او یا ونډه کرکټ وکړي ونډه کرکټ ته دټ از ا پلانینګ کوي ونډه کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې تاسو باید بالران وکټ واخلي بدبخت نه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټ باندې سپینران چلے ده نو فاست بالران موږ سره وونو کومو هغه نیمایي فاست بالرانو او یا که صحیح پاسوال فاسبران موږ سره هغه موږ په بنچ باندې کېنو دی نو موږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د روسي د دریس روزون ته وګورئ موږ تقریبا دیرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنی ته یو دومره میگا ایونت ته روانې ورلد کپ ته روانې ایشیا کپ ته روانې ته دیرش لوبغاړي ازمایي په اصل کې چې ځینې لوبغاړو ته چانسونه ورنکړل شو ډراپ شو. نو زما په اند باندې دا چې موږ نن کم قسم لوبه وکړه دا داسې یو لوبه وه چې دې دپاره موږ پلانینګ کړی وو او دام داسې لوبه نه وه چې دام ون ډے کرکټ نه دی. خلک یې شو ته فکر وکړي چې موږ ون ډے کرکټ کړی دی. موږ هېڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی. موږ ټي ټوینټي کرکټ کړی دی هرې خوا ته لاړه. او زما په اند باندې که مانا څوک مشوره اخلي زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغسې انداز سره وکړي ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره یې هغوی په لیګونو کې لوبېږي. هغه شپه ورځ دولس میاشتې هغه په ټي ټوینټي فارمټ کې په ټي ټین فارمټ کې لګې. نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګ څنګه بلډ کېږي څنګه دیرش په پنځوسو کنورټ کېږي پنځوس په سلو کنورټ کېږي او سل په یو نیم سلو په دوسو کنورټ کېږي. نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي.
صافی صاحب ولیدل شول چې په دوو لوبو کې افغان لوبډلې پچه وبایلله او تر ډېره پورې دوی لوبه یعنې دویمې پاړۍ چې چا دویم بیټنګ وکړ په لاهور کې هغوی لوبه هم وبایلله. همدا تر ډېره پورې ویل کېږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم و منې ور سره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچې نه ګټل وو.
سایل صاحب د پچې نه ګټل په ټول میچ باندې موږ نو شو اچول چې ټول میچ د یو پچې د وځي وبیل شي یا تاسو وبیل او ټول میچ بیلې دا صحیح خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې زموږ کرکټ زموږ لوبغاړي او ور سره څنګه کې کدي نور لوبډلو ته موږ ورو دا چې څنګه کول یو پرشر لري او پرشر هندل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی ویګنه. نو ټول ستونزه په دغه په پټاس باندې موږ نشو کولای. د لوبغاړو هغه بیټسمنان چې وی بیټسمنان خپل بیټنګ هغه چې کوم مسولیت دی په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالینګ پکار دی هغه سی بالینګ او بیټنګ نشي کولای چې وای نه کی لوبه نشي ګټلې. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی ووایي چې تاس موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په ودیښتم اور کې یا په اته دېښتم اور کې د هغوی د پنځوس اورونو رنزونه کولای شو چیسنګ کولای شو مګر په پنځوس اورونو کې بیا دا چیسنګ نه شو کولای. د تاس خبره وای نو باید موږ دغه رنزونه په پنځلس اورونو کې هم نه وای کړی. پنځلس اورونو کې باید موږ ټول اوټ شوی وای. موږ په ودیښتم اور کې اته دېښتم اور کې دوی د پنځوس اورونو رنزونه پوره کړل. نو که د دویم راوند یا د تاس بایلولو وجه وای نو موږ دغه په ودیښتم اورونو کې دوه سوه دوه نوي ته ځان رسولی شو بالکل هم نشو رسولی. د چیسنګ خبره د تاس خبره دي کې دومره دغه نه وه دغه نن نشت موږ او تاسو وکتو. موږ که چېرته خپل نیچرل کرکټ وکړو همدغسې لوبې ته پرېښودلی شو د مومن صاحب خبره موږ د ون ډے کلکولیشن نشو کولای. هغه لوبه چې ون ډے کې کیږي هغه موږ زده نه ده او نه کولای شو. موږ ټي ټوینټي فارمټ کې خیو او موږ ته باید وویلی شي چې دا ټي ټوینټي میچ دی خو یو لس اورونه تاسو ته اکسټرا درکړی شوي دی او خپله لوبه وکړئ. نو موږ په دغه ټي ټوینټي په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کیږي او باید کوچ ورته ووایي چې ټي ټوینټي لوبه ده.
مومن صاحب یو اربیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ماتې لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر ته راجی کوي او هغه پړ غنی چې هغه پورسته او دوی وایي چې هغه په خپل ورسته یو کانفرنسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبډلې ته لوبډلې اعلان کړ د غرازی بیا سیا جام ته اعلان کړ ویلی وو چې کدغه لوبډلې و بلی نو زه زمواري خلک وایي چې د زمواري وز دغه په غاړه ده دغه ګنا په دغه سي په دې بیلاتو کې د دې لوبو په بیلولو کې ستاسو لاندې څه ده.
سایل صاحب یو خوزه د مخکنی پښتنې په جواب کې دومره وایم چې په لاهور قزاقي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډه میچونه شوي دي. شپږ دیش نه نه لوبي سره شپږ دیش هغه ټیم ګټلې دي چې هغه لومړی بیټنګ کړی دی او درې دیش هغه لوبډلو ګټلې دي چې هغه چیزینګ کړی دی. نو مقصد دا
بیلس تقریبا مساوي ده
بالکل مساوي ده. دا د څوک باندې کې نه چې را مونږه تاسو به له مونږه چیزینګ کولو یا مونږه ولا ډیفندونه کړو دی وو دا شي نه پکې نشته ځکه لاهور ډیر فلیټ وکړ دا اني ټایم. کله کله پکې 350 سم چې شوی دی پاکستان تیر کال چیز کړ یو سرش په غویا پکې ډیفرنس شوی دی نو دا خبره ما خپل صحیح نه ده پاتې شته مسولیت خبره افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسولیت نه منل په هر عرصه کې چا مسولیت نه منل زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته د شین ته ضرورت مشتره باید سټپ ډاون شي وظیفه پری دی دند پری دی ځکه په دریو میاشتو کې د بنگلاديش سیریز لپاره یو سکواډ د پاکستان سیریز لپاره بل سکواډ د سریلانکا سیریز لپاره بل سکواډ د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ څلور سکواډونه تاسو په سوشل میډیا کې کتلی شئ ان ځینو یو سکواډ کې موقع ته 29 لوبغاړي دوی اعلان کړی دي څلور سینئر لوبغاړو نه څلور ریزرو کې واچولو په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو باندې ګوري چې څوک سینئر لوبغاړی راوخلي هغه په ریزرو کې واچو نو دوی یو پلیټ وو یو روټیشن پالیسی جوړ کړی و چې دا جونیئر برابر وو دا به پاکستان خلاف باندې وغربېږي د بنگلاديش خلاف به وغربېږي او بیا به موږ ایشیا کپ ته موږ خپل انډیوالان او چا سره چې ودی کړی دي یا څوک چې د چا په خوخه باندې هغه خلک برازي او موږ کار دوی هم کړ زما پاند باندې مسولیت ضرورت نشته موږ پور واچو مسولیت باید دوی خپل ومني ځکه هر یو کوچ هر یو چیرمن هر یو سیو هر یو چیف سلیکټر او کپتان دی مسولیت لپاره راځي چې هغه مسولیت باید په هغه خاص د ورکه باید پاته ورسی او بشپړې کې تر سره کی خو زما په خیال معنی د دې خلکو مسولیت او دند د امداد چې کرکټ تبا کی لوبډلې اتحاد تبا کی د لوبډلې او کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسی تاسو په دې څو سریزونو کې ګورئ دوی څو لوبغاړو باندې کوم نومره کې نه خوده هغه ورته یو مملو په خوده نوم خوراونه مګد کنه چاته وې چې رات ساس سټرایک ریټ کمزور دی چاته وې ستا هارت کمزور دی کم دی چاته وې ستا سپیډ نشته دی چاته وې چې ته 140 نه وړي چاته وې چې رات ډیټا اور بالر نه بل پامه کا سبب ونده شو ته ډیټا اور بالر نو دی خپل خبرو باندې ول عبد الله کی پیږي دوی خپل خبرو باندې سوچو کی دوی ته پته لګیږي نو مسولیت خو وست خلکو دی وست حکومت ته چې پښتنه دی وکړي خلکو نه ځکه سریلانکا یا بنگلاديش یو رس خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لو بیو غټو مونږ اوس بیرته د نیپال په قطر کې ودرېږو چې نیپال سره یو ځای کوټه ستنیږو نو زما پاند باندې مسولیت کرکټ بورډ ته راځي کېږي په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوډلې ته د سې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوډلې کې زیاوي سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول لوازم مهم هدف نه دی چې مونږ خوشاله کی فیسبوک نه خوشاله کی چې ما لوبغاړي ورکړ نو لوبغاړي چې ته ټیم لا ورکې ته کپتان لا ورکې ته به ورته و چې د زیاده د ته لوبيګی دا داسې نه کیږي چې ورو چکرو د پاره ته بوزي یا هر یو سفر کې مونږ تاسو ګورې د یو لوبغاړي یو بیک اپ یعنی یو لوبغاړي یو لسی بیک اپ د څه ټیمونه نه جوړیږي او نه دا سلسله داسې روانيږي او نه داسې مسولیت ادا کیږي
صافه سب یو بل شی په دې اسیا جام کې تر دې د ملیدل کیږي فاس بالرانو تر ډیر خپل لوبډلو ته سیالي ګټلې دي افغان لوبډله خو چې ویل کیږي په فاس بولینګ کې کمزوري ده یوازې سٹار تو پچون کې په چټکی تو پچون کې فضل فاروقی وو اغم په دې اسیا جام کې خنو په دواړو لوبو کې نه دغه سي هیڅ مثبت پرفورمنس و نه کړی هغه د بولینګ لین او لین کې تر ډیره پورې غستون دلرله ستاله عمل اولې په فضل فاروقی یو سیریز کې ډیر خوي او بل سیریز کې بیا ډیر خراب وي یعنی هغه خپل بیلانس د تر دې د منو د ساتل چې د خپل بیلانس د توپا چونې وساتي یعنی متعدله توپا چونه کوي د کله ډیر خوي او کله ډیر خراب
مګن سائل صاحب اصل کی خبر ادا ده چې زموږ لوبغاړي هیڅ مهنت او کوشش او خواري نه کوي تر څو چې ته کو د کرکټ مګو پور په پرون ما د ویډیو غانې کتلې په غالبا 2000 کې وی د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالینګ کوي نو هغه بالینګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوه دی خراب لور ته تللی دی وجه دا ده چې مهنت او خواري نه کوي بل موږ سره د سکول چیز نشته چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او مهنت وکړي عمر ګل زموږ لوبغاړو ته راغله تقریبا 15 میاشتې کار وکړو ډیر پس بالران را پیدا کړل ډیر خواري ور سره وکړل داغه کوشش دا و کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید درې پس بالران په لوبډل کې وي او لوبيږي ترڅنګ دي چې موږ سپین خبالینګ لرو راشد مجیب او نبی او دوی ترڅنګ موږ یو درې خپس بالران ولرو نو موږ ډېر یو بیلنس لوبډل پیدا کو پنړای کی نو هغه کوشش او مهنت دا و چې یو درې خپس بالران یو 15 ځان سره کړو 15 پس بالران هغه چې یاداوریم ته کوله چې عبدالرحمن دې عظمت دې سلیم صافه او نجات مسعود نو دا هغه پس بالرانو هغه ویل چې دا راتلونکی د افغانستان ده. موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرست وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکی وي. موږ په ګلبودین باندې په لونډرانو کې ټرست کوو هغه موږ راتلونکی نه دی، هغه موږ ته فائدہ نه کوي. موږ په عبدالرحمن باندې ټرست وکړو هغه موږ لپاره ډیره فائدہ کوي. هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پریشر لاندې راغی او خراب بالنګ وشو په اخره کې، خو داغه ډاډ لپاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخا لوبېدلی وای، هغه ته باید ډاډ ورکړی شوی وای، هغه باید کانفیډنس کې شوی وای. نو پام دې سلسله او پام دې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پریشر هینډل پریشر ختمیږي. ته چې په دغه میچ کې هغه خراب پرفارمنس وکړي او تی بیا ډراپ کې کینول دي نه لوبې او د اضافه کسان راخلی په ټیم کې چې هغه په ځای باندې لوبې، نو دا خپل د هغه هغه راتلونکي هغه مینټلی دغه لوبغاړی خرابېږي، دغه ټول هغه محنت او خواري دغه
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی واصل صافی او ابراهیم مومن صاحب چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه کوو. د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پای ته ورسید. افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحلې ته لار پیدا کړي. دا خبرونه هم همدلته بشپړو ترې بلې ځانګړې خبرونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط